د ازادي رادیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو، په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستانی خبري سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لګکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لګکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي. قدر من اوریدونکو نن پنجشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 18 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د برتنوي ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو طرف شا کې دورسته طالبان د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه په دې لیست کې راغلي دي.
څوک هم پر پخوانیو کلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نمونه د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپورونه خپریږي. غلط دي.
پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د یوې بلې نښتې راپور رارسېدلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي کمیسیون په خپله اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې ایموجی پر ټولنیزو شبکو د انسانانو ترمنځ د خبرو یوه نوې او عصري بڼه ده. نن یې ورځ ده.
یو پلار وفات شو نو دا بل د دې په ځای چې اوس د خفګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله. نو بیا په دې کې خفګان راغلی او تر ډېر وخته پرې دوی خفه و.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز د لری په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته برتنوی د ټلګراف راسپانې د یو شمیر طالبانو په حواله راپور ورکړی چې د برتنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو تر افشا کېدو وروسته دوی په دوامدار ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلي دي. راپور کې د طالبانو د سرچینو په حواله راغلی چې د دې کسانو د لټون لپاره هڅې پورسته یو کې ګړندې شوې دي او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستان د دې خلکو د تلو مخاوني سي. مخکې برتنوي رسنۍ راپور ورکړیو ورسته لدی چې د دې هواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لیست په 2022 کال کې په ناڅاپي ډول افشا شو. برتانیا په پټه زرګونه د کسان هغه هواد ته ولېګدول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د بریتانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپل افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې کونډه د طالبانو یا هغو کسانو ته ول بیږي چې دوی ووزني. بریتانوي ورځپاڼې د ټلګراف د یو څیړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې لکه چې د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نخښه او وزلې دي. د ټلګراف د جولای په 14 خپل د خبر کړي راپور کې ویلي کته هم مشخصه نه ده چې آیا دا د وسو وزلسوي کسان د بریتانیا د حکومت لخوا د افشا سوي نږدې 19,000 کسانو په نولړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو کې د بریتانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړي. ټلګراف زیاته کړي چې د طالبانو دوه چارواکو د غیرسپانې ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ لاري په افغانستان کې د 19,000 خواني او بریتانوي افغان متحدینو لیست سرسای مندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسولیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت آزادی رادیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې بخوانی امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلې دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نمونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل بخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سوي افغان پوځیانو خبره سوي په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل سوي دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 مو وزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستان بهر دی. ازادي رادیو ته وویل
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق لمخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي تلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي افې ته ژمندی
هیڅ وکم پر پخوانی کلونو نه دی نوستی او نه هم څوک له دې عمل سره کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشاکېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور نه خپرېږي. دا ناسم او غلط دی. استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دغس کسان چې ورله مخه هغوی ته افه سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په دفاع وزارت داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برطانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزي یو کسانو ویداوي او د ډیلی تلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي افي فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی تلګراف ورسپانې سي شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوي او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې د افغانستان د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانیو برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشمې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تام او وزل سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بشري حقوقو ایرانی ټولنه هنګاو وای د ایران استخباراتو د تایبات په سرحد کې افغان محصله سارا ګوهری نیولې او نامعلوم ځای ته یې بیولې ده. ناروی کې د دې خپلواک بنسټ د مشرتابه پلاوی غړي جیلا مستاجر ازادي رادیو تویل د موضوع له هغه څیرنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په دې سرحدي سیمه کې تر سره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا ګوهری نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړي جیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایران د افغان کډوالو د خپل سرونی ولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده، څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشه دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګل نسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کیدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته، خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي و چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یوه خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمېر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاهد دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بدرېغه په ډنډې در باندې وار کوي، نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاهد دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
قدر من اوریدون کوڑان دی پخبرونه که دی افغانستان اروند نور مطالب لرو خوص ورزو نریوالو مسائلو تا. اروپایی کمیسیون پخپلا اوگدمحال بودیجا که اوکراین او دی اروپایی طولنه دی بحرانی سیاست لپاره دو برابر زیاده پیسه پا پامکینی ولی دی. که څه هم د بودیجې پر سر بحثونه تر اوسه بشپړ شوي نه دي، خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلوونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپله طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي. شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالره. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندیز شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 28 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختي او وروستۍ شیبې خبري اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیونه یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسیون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسیون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنې د خپل خزانه پراخه کړي شاید مخالف ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجا دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړ شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري. له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر سیمایي سرچینې وایي د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د دې ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې پوګدو کې نخته سره کړی ده. دغه سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د نخته له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفه یي ډول روان دي او که څه هم اوس درېدلې خو داسې اندېښنې شته چې بیا به پیل شي او شدت به عمومي. طالبانو تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تیرو درېو ورځو راهیسې په وقفې ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې خو دوی د بیا پایل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم ورسی ازادي رادیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل. د طالبانو او پاکستان حکومت د دین خط پاړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دین خطو د جزئیات په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دا نښتې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار کابل ته پر سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفر موخه په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې ګډون کول دي چې تمرکز یې په سیاسي او اقتصادي همکارۍ د سیمه ایز ثبات ډاډمن کول او د ازبکستان افغانستان پاکستان د ریل پټلۍ پروژې لپاره د ګډو امکاناتو د مطالعاتو لپاره د چوکاټ تړون لاسلیک کول دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکی وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچالو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدون کور سره وسید خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو اوس ورځو یو ورستی راپور ته ایموجی د انسانانو ترمنځ د مفاهمه یو نوې او اسري بنه ده د نه هېدې احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده ایموجی په ټولنیزو رسنیو د ګرځنه ټلیفونونو په پیغامونو او برېښنالیکونو کې پر رسمي او غیر رسمي اړیکو کې کارول کیږي افغانان هم پر ټولنیزو شبکو په پراخ ډول ګټه ترې اخلي خو کله ناکله ورنه ناسمه استفاده هم کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي نن د جولای 18 د ایموجی نړیواله ورځ ده په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د ځانګړي راپور ته
ایموجی سره لدې چې د احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو للارې او ټولنیزو رسنیو کې خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي یو افغان کارونکی مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1999 کې د جفان د خلکو نه د شاهکارو راپورته شوی دی بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دونه ایموجیګان جوړ کړ په 2000 کال کې ورو ورو باندې پرمختګ وکړل رنگا شول کولی شول ور پکې انیمیشن او د غشاون ور پکې راغل بل اخر تر دې پورې چې په 2010 کال کې انډراید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دا خپل سافټویرونه خپل ټول افون او خپل ټول سیستمونه ته اٹکل
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیګا تاکاکوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجی یعنی منظم کړی د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د ایموجیانو په تیرو شپږ ویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانی تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي اغلی سیدی د غشن زیاتوي چې ایموجیانی د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري
در قسمت بیان شخصیت بیان
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي ل ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا را منځته کولو په برخه کې استفاده وکړي
پم خاطر ژوند استفاده کنن افغانان په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې لې موچانو په پرخ ډول کټ اخلي خو کله کله ناسمه هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي د کابل اوسیدونکو احمد شاهد د ناسمه کارونه یو کیسه کوي
یو تجربه د زموږ ملګرو ترمنځ چې د یو پلار وفات شو نو دا به د دې په ځای چې اوس د خپګان موجی ورولېږي نو اشتباه نه د خندا موجی ورولېږله نو به په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت په دې خفه و
دې دا ونې چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولې د بیرغونو د برخې په موچیانو کې شامل دی د جنترې په موجی بیا د جولای 18 لیکل شوې هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېرې هیوادونو کې دی موچی د نړیوالې ورځې په توګه هم منځل کیږي خو د منځنه چې له 2014 راهیسې دود شوی کوم رسمي بڼه نه لري
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاس سلامه زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یوه نیمه شپه راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورچا وکړ سګي او دا جدي دن په دغه موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې د دې کم کارکونکو چې د دوسر په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینی جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر چا سخت لا چې را بچرګان داغلی دي ماجر نه ماشام ګوله نه لري. زما د